سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه کې مو زفریده سیال کورونه خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسي او مهمه مطالب لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د دنجونو خونځي پرانیزي. هغه پروند شبان د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان دنجونو مسله یاد کړه. هغه ګوترش وویل دنجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون لمخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنیدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل لزده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ورورستوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک سره وکتل. د ایردو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوې وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه د روسي سویل ته لګولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری واټن وشتون کو بریدونو د وړتیا د تهدید نه خبرلې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نورورسک کې کراس نودار ولایت ته لګولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشې شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمېدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمې شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیر منظم یونیفرم لري او د نورو خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چوپنټونو باندې، پر پوسټو باندې یا هم په بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشې شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون ناوخته رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کال زندانی وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې وره.
ل بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادله وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپل ژوند ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به روښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. د طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل له لارې د حجي بشر ازادي او د یو وطن امریکایي ته به خوشي کېدو وښوده چې ښه تعامل او حسنینیت له هر څه ډېر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د 2 میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. په سپینه ماڼۍ کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایډن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړې جمهور رئیس بایډن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره دې ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خپرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوي چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپین ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشې شوی، خو له طالبانو یې غوښتلې دي چې نور یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره 2.5 کال زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او نه د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته له نږدې کسانو څخه و. کله چې طالبانو تحریک پیل کېدو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړیو وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وې. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله مې تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې 2 کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک و شبهات راپورته کوي. خدا سبری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دوی سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدرو پیسې طالبانو ته رسیږي. په فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راضي کړو چې د امریکای ویزه واخی امریکا ته سفر وکړي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو، او کله چلته ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
او رستی پښتنه دا د یوسفزی صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د ده د خوشی کېدو دومره لویه پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشیر نورزی را خلاصېدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي، او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي و سره و هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلی هم نشوي، نو له دې عمله دوی مجبور شلو چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکایانو سره و او هغه د امریکې نه وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دینه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې نیول شوی و خو افغانستان ته په رسیدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپلو پالیسیو کې ډیر آزاد دي او د نوري نړۍ د اندېښنو او د هغوی د تبصیرو ډیره پروا نه لري، نو له دې امله د حاجی بشیر نه دغه دروند استقبال وکړو.
د سیاسي چارو شړونکو سمي يوسفزاي او چې د بشار نوروزي چې د طالبان یو مهم غړی دی د خوشګیدو په اړه زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې. تاسو کولی شئ چې د دغه مرکه بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یو نوې لایحه جوړه کړې او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهرمل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم، ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده چې هر ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وایي د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورځني ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کېږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلویخت افغانۍ کېده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په ښار کې د موټرونو کرایه ډېر ګرانه ده. پښتنه نشته پخوا چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و. اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوې. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د ښاري موټرو کرایې له هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیلو د بیې په پورته کېدو سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 10 افغانۍ اخیستې بیا یې 40 دېرش او ان 50 ته رسولې خو اوس چې تیل ارزان شوي کرایې نه دي راکمې شوي. دا زموږ لپاره لویه ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټېشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحې مطابق کرایه اخیستل کېږي. وړاندې د تیلو بیې یو څه لوړې شوې نو کرایې هم ورسره لوړې وي. د اوسنیو د تیلو بیو ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي د سټېشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي، ان شاء الله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خو وايي که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلن سره به مخ شي. خلک هم له طالبان غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سړیو مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټېشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سیشن بي پورس د یو لیټر پټرولو بیا له 1.8 افغانیو 2.8 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې 1 لیټر په 1.2 افغانۍ و اوس 1 لیټر په 1.4 افغانۍ دي.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیر چهارشنبه په ورځ زیږیدلی و چې یوې ښځې او سړی له روختون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولی و. طالبان وایي چې تختونکی نیولی او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شوه او هم داراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګام ملسوالی کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر چې معلومېږي دغو د طرفه اختطاف شوی و. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې 13 ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی اوسیدونکي ده وای نږدې یو اونۍ په خفګان او ژړا تیر کړه. اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوښۍ په جامو کې نه ځایږي. د ماشوم پلار شیرزمان
د چهارشنبې په ورځ د دېرشم تاریخ د اسدآباد روغتون کې زموږ ماشوم شو او هغه د څه کسان لخوا منې خوړل شو. امارت اسلامي د مجاهدینو له خو د هلو ځلو په واسطه منې چې ډېر کوششونه یې وکړه او ډېرې هلې ځلې وکړې. الله دې له حاضر وکړي. هغوی په واسطه باندې موږ الله خپل ماشوم په لاس کې را موږ د دې نه ډېر خوشحاله او ډېر سې منندې.
د کونړ مرکزي روغتون څخه په داسې حال کې نوی زیږېدلی تختول شوی ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته سپارل کېږي چې له تیرو څو کالو له روغتونونو د نوو زیږېدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډېرو یې لا هم درک نه لګېږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک کې سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورنه قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنی سیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلۍ په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ اوارول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشحاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلېدو مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنی سیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري یې صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا همدار زیاته کړه چې په دې جګړه کې 293 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوي دي. آذربایجان ویلي دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي، خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې لا هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاري. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوو پوستو سره مخامخ کیږو، خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکي مسؤل وسلوال پکې کم، خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال پکې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقه یې خبره کېدای شي. هغوی چې نظامي یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت یې دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې یې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورمه وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چوکپوینټونو باندې، پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې، دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه ده، دا یو ډېر جدي ستونزه ده چې له دې څخه ځینې خلک سوء استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر ښار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهري شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویرونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له ده سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورمه طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوي دي چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټول امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوي دي چې بې له یونیفورم تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نورو ولایتونو ته هم په رسېدو ده. ځینو یو شمېر ته رسېدلې ده او یو شمېر یې لا هم پاتې دي، زردسي هغوی ته به هم ورسېږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بیلابیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې وروسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خدا سی ښکاری چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپوړو چارواکو دغه امر نه دی عملي کړی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا له مخې په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیز لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایي ډګر د دغه ډګر د رغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15,000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لورې د 3,000,000 افغانیو په لګښت پیل سوې. د خامه هواکارۍ او ژغلاندازۍ کارنۍ تقریبا 80% بشپړ سوي چې 22,000,000 افغانۍ لګښت پر راغلی وو چې له هغه وروسته د ناڅرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکي چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغسې پاتې دي. پر دغه ډګر په 1492 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومې لویې الوتکې ناسته نه ده کړې، خو اوس په اونۍ کې یو یا دوه ځله د سره صلیب، یو این او ځینو نورو نړیوالو موسسو وړیا الوتکې ناستې کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمېر سوداګر او عام اوسېدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسېدونکي او سوداګر له ډېری ستونزو سره مخ، سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ شوي، غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاته کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاته دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې د هغې د تګ راتګ ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارېدلی سي. د غزنی هوایي ډګر مسؤلین هم ستونزه مني او وایي د دغه هوایي ډګر د رنوې له کرشې پرته د ډګر ټولې مهمې او تخنیکي برخې غیر فعاله دي. د دغه هوایي میدان مسؤل مولوي صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوی، ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونې هیڅ شی نه لري. استنادي دیوال لري، رنوې 2000 متره اوږدوالی او 80 متره پلنوالی لري. هغه زیاتوي کله چې بهرني ځواکونه له غزنی وتل، د هوایي ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوې دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پاته او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړه شوې ده، نور شیان یې داسې چندان نه دي جوړ شوي. شاوخوا اویا میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزي ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریکه کړې دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دای هم له دولتي چارواکو او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي د دغه ډګر له 15,000 جریب مځکې څخه 3,000 د خلکو له لورې غصب سوې ده. که دغه هوایي ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکونډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپل د غزنی ولایتونو د خلکو ټول ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره سای سر په تماس کې یم. زما د ازادۍ کارکوونکو صداقه خواهش دي چې له زما پیغام نه شر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو سره خو حکومتي سلاوي چې اصل خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي، بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی یو شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، کوم مشکان هم ولري چې هغه په 1000 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامن.
الو، سلام علیکم، ما ابو خبر کوم له غزنی څخه. او موږ چې ټول په تفاهم برباد شو، واړه واړه بچان مې وه دانه په دوه غوي د چیږي، چاته وای چاته وزارو په دیاز خدای تباہ و برباد شو. به مسلمان والی ما سره کومه کو چې دې سخ مریض یما، الله شاهد دې چې جماعت منا نه شاهد ته کومه کول راځي ورکیږي.
بزر زاد جنادر له هلمند ولایت اورور د ازادي رادیو توسط از مو پیغام ترجیح بالا پر افغانان قیامت ناراضی د غزل ته مسلمانان چې چګه وي دا ګرد دروا وای دا رسنۍ په څوک زنګ نشته ولی ما د پختای کسان دې زنګ وي غلط کوپو او خپل سر په سودا میډیا نشته، مطبوعات نشته، ورور ترجیح بالا قیامت ناراضی پر افغانان. اوس قیامت سي سر قیامت سي خدای پاک دا قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري. دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کړي او ټول راپور د سیده د مکتب پر سر باندې خټول شکر دی نارینه جو مسلمانان جو یپ لا سړی مری شل دست نه مری ټول افغانستان ته جو دغه د وسیت درد دراو ځ خپل انجن دی تر لاسو ونیسه مکتب د جراسي ک یو مری کسن مری تاجب خو دې درب نه دی د زور حکومت دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو هم دومره وو. په دویمه برخه